په افغانستان کې سهار ته بجې شوې بل خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې لړن خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی د افغانستان په اړه وویل افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیاره شیبه تجربه کوي د کلونو جګړو او د تیر کال په اګوست کې طالبانو د واک تر رسیدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي ټولنیز انساني او د بشري حقوقو په بحران کې ښکیل شوی دی میشل باچلی غونډې ته وویل په مارچ کې افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې له طالب چارواکو او د ډاکترانو ژورنالیستانو مدني فعالانو د غیر حکومتي مؤسسو د کارکوونکو په شمول یو شمېر تکړه ښځو سره ولیدل چې له هغوی سره په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ په اړه خبرې وکړي دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي کرزی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دینی عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې پر خپلو ټولنیزو پاڼو کې لیکلي چې د هېواد بېلابېلو ولایتونو دینی عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې دي د همداراز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د افغان ولس په ځانګړي ډول د دینی علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي اټکل کیږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو لپاره د روان کال تر نیمایي پورې د بیروزګاره شو افغانانو شمیر له 900,000 تر 900,000 پورې ورسېږي د ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په ځانګړي ډول له بیروزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې به 21% نورې ښځې هم بیروزګاره شي د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته په پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیسټمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې ویلي وو چې لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکولو چټکړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار وایي چې تېر 2023 کال په نړۍ کې 100,000,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کیدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده د ګلوبال ترنس په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو د چټکې او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100,000,000 بې ځایه شوو کسانو یوه لویه شمېره تشکیلوي یو ان ایس سی آر د هغو کسانو شمیر چې د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او بشري حقونو د سرغړونې له امله بې ځایه شوي نږدې 90% ښودلی دی ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په هر لسو افغانانو کې نه د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي د ازادي راډیو اوریدونکو هم تل موږ ته پر لیږلو پیغامونو کې له دغو ستونزو سر ټکوي
ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته موږ په اوبو پسې هلته د بلې خوا ته ګراني ده چې یو لیټر تیل په 2,500 روپۍ دي وروره
د یو شمیر شمالي ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې د درملو بیې دومره لوړې شوي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري
ایوه نو څو ورو راوته زره نه زره لاس ده په تمامه شي د افغانستان په خلک کې شي پاتې دي
د افغانستان بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي د طالبانو له وخت رسیدو را وروسته تر 900,000 پورې افغانان بیروزګار شوي آیا په افغانستان کې به د بیروزګارانو شمیر هم دومره وي
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بیروزګار سوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډیر دی
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتون کې نظر اخیستای د نورستان اوسیدونکو د منډول پر تاریخي دند برېښنا کوټ د جوړولو غوښتنه کوي
دا هاوس چې تقریبا 80% د خپل د بند برق جوړولو ته آماده دی
د غرض د ازادي رادیو د خزو او اساسي بشري حقوقو دوونی خبرونه هم په دوهمه نیمایي کې مهیروي
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو ځل بیا په دې اندېښنه ښکاره کړ چې میلیونونه افغانان په نس نه مړیږي او د خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي. د دغه پروګرام د افغانستان د څانګری سوای په نړۍ کې د غلي او تیلو د بیې لوړېدا په افغانستان کې وچکالي او ورسره په وخت اقتصادي بحران یو بل تخوا ورکړی او د افغانانو مصیبت اله زیات کړی دی. نور بل اسمه څرونه وورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په هر لسو افغانانو کې نه تنه د خوړو لپاره کافی ډوډۍ نه لري. د دې ادارې په وینا د اوکراین د جګړې لکهبل په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه چې د اوکراین جګړې په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. اوکراین نړۍ ته د غلې څلورم ستر صادراتونکي هیواد دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګ رئیس مری الین مکروارتی وای په افغانستان کې د خوړو د بحران نشي نشانی لورای دي او بشمیره کورنۍ په سخت یو وخت دوی ځان ته برابرولای شي. اغلی مکروارتی له ار ټی ای سره په مرکه کې وویل نږدې 19 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي او 18 میلیونه نور د غذایی نمسئولیت د بحران په حالت کې دي. د وویل د دې خبرې معنا دا ده چې دوی یو خواړه پر خپل دسترخوان نه لري. تر نیوي سلنه ډیر افغانان په نس نه مړي شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس دا هم وویل د حاصلاتو راتلونکي فصل ته هم خوشبيني نشته چې د خوړو په برخه کې ستونزې کم شي، ځکه چې په تیر ژمي او پسرلي کې په کافي اندازه واوري او بارانونه نه دی ورېدلي. ساشکال د تیرو څو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښتونه شوي او ډیر سیمه وچکالی ځپلې دي. په اکثرو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصل 50 سلنه کم دی. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس افغانستان چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی د اوکراین جګړې ستونزې نورې ډېرې کړې دي، ځکه چې د دې جګړې له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د فبروري له میاشتې را په دې خوا د غنمو اوړو او غوړیو بیا په سلو کې شل وړه شوې ده.
و موریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په هر لاسو افغانانو کې نه دی خوړو لپاره کافي ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو بیې هم مخ په لوړې دودي. لبلی خو د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وای دي طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر نه لکو پوری افغانان بیروزګار شوي دي. په افغانستان کې د بیروزګاری د ستونزې په اړه اسما سروان د سیاسي چارو له نظر خاوند او د باور غورزنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې به د بیروزګارو کسانو شمیر هم دومره وي؟
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د بیروزګار سوي افغانانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. زه فکر کوم دا شمیر یوازې د هغو افغانانو دی چې ډیر یې په بیلابېلو برخو کې په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي او تعلیمي سکتورونو کې دندې درلودي، او دا یوازې همغه شمیر دی چې اوس په افغانستان کې موجود دی، نه هغه شمیر چې هر ورځ شاوخوا 4-5000 په تعداد د هرات، نیمروز او فراه لارې د بیکاری لپاره په قانوني او غیر قانوني توګه یوازې ایران ته ځي. نو ویلې سوچ دا شمیر ملیونونو ته رسی، ځکه چې په ملیون نور افغانان چې دولتي دندې نه درلودي بلکې په خصوصي سکتورونو کې یو ګول ډوډۍ پیدا کول، او د طالبان دوره تک سره سم خصوصي سکتورونه او نړیواله موسسې هم تقریبا فلج وې. دا ملیونونه افغانان بیروزګار اسول او د بیروزګاری د صورت او د طالبانو د دولتداري ظرفیت ته پکتو دا شمیر په خطرناک ډول زیاتیدونکی دی.
از سب طالبان وای ګمرکی اواید او همدار از د قانونو له درکه اواید زیات کړی او نور هم زیاتوي. فکر نکوي چې د بیروزګاری مخبوونی سي
د ځینو دولتي اداراتو لغوه کول، د سلګونو زرو پخوانی مامورینو له دنده ګوښه کول، د میرمنو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو دریز، له هواده د خصوصي سکتور او نړیوالو اداراتو وتل، او د طالبانو د دولتداري ظرفیت او تفکر په هیڅ عنوان نشي کولای چې یوازې د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخاوني ولسی. لدی سره سره ځینی راپورونه او آن د طالبانو ځینی غړي پرسنوي کې د طالبانو په حکومت کې د پراخ روان مالی فساد خبره هم کوي، او تر دې ها خوا تازه په تازه د افغانستان د ډیرایو عایداتي ځنګلونو ور اخستل روان اقتصادي بحران لا څو چنده کوي. نو په ټوله کې وایي چې نه، په هیڅ عنوان د ګمرکی اواید او د قانونو له درکه د اقتصادي بحران مخه نه نیول کیږي، بلکې دا بحران چې څنګه روان دی ممکن ډیر زیات په شدت لا هم ډیر سي.
د بیروزګار شویو په منځ کې د شوزو برخه لا ډیره ده. د شوزو بیروزګار کېدل چې تر ډیره حد قصدي ده د افغانستان پر اقتصاد څومره اغیز لري؟
یوازې هغه شزه نه چې په خوای دولتي دندې درلودې او د بیروزګارۍ د کچې د پټولو کې رول لوباوه، بلکې د افغانستان په سنتي ټولنه کې تر هغه رسمي شمیر چې په سول کې لولس او تر شلو شول کېږي دا شمیر خورا ډیر وو. د قالین بافې څخه نیولې بیا تر کشمش پاکۍ او نورو لاسي کارونو کې سلګونه زره مېرمنې په کار بوختې وي، چې د طالبانو د راتګ سره سم د خصوصي سکتور د فلج کېدو له کبله دا سلګونه زره مېرمنې بیروزګاره شوې، چې په مستقیم ډول د افغانستان پر اقتصاد د اقل دیش سلنه منفی اغیز لرلای دی. او دا اغیز ورستر بلې څو چنده کیږي، ځکه چې د اقتصاد کلنۍ جی ډی پی د فرمول لمخې د هواد د اقتصاد د ماشين د څرخ درېدل د جی ډی پی په ورزنی ګراف کې لس تر 12 سلنه ټیټوالی راولي.
د اساسي چارو کتونکو او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد چې د سیګار د ورستي راپور په اړه خپل نظر را سره شریکا، او سیګار وایي د طالبانو له وخت رسیدو را ورسته تر 900,000 پورې افغانان بیروزګار شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د حاجی کلسیمی په یوه واده کې 15 کسان پر خوړو مسموم شوي دي. دا پیښه پرون رامنځته شوې ده. دغه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون د ورځې ناوخته د باران ماسې په مرسته د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي دي. د دغې ماسې تخنیکي مسؤول محمد حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د مالیدې په نوم د تېرې یکشنبې د ورځې د واده پاتې شوي خواږه خواړه خوړلي وو.
کله چې ساحې ته ورسېدلم د اکثرو ماشومانو یا د غټانو روغتیایي حالت ښه نه و. اکثره ماشومان د بیروژي په حالت کې و. اته نفر مو د خاکریز د روغتیایي مرکز د امبولانس په ذریعه باندې و میرویس روغتون ته انتقال کړل، او باته نور موږ په دوه امبولانسونو کې راوښتل. 22 نفر ناروغان مو د کندهار د میرویس روغتون مو پاته روان کړی دي، او درې نفر چې دوه زنانه دي او یو نکلن ماشوم دي هغه روغتیایي وضعیت تقریبا یو څه شو. هلته د کورېدو په روغتیایي مرکز کې مو پریښول، هلته د داوی لاندې دي.
دا په تیرو څو میاشتو کې ویل کېږي په کندهار کې د خلکو د مسموم کېدو دوهمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. د نورستان په دریو سیمو کې لګېدلې اورونه مړه شوي، خو په یوه ساحه کې په پراخه پیمانه اور لا لګېږي. په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې د ولس په هڅو د بیا لګېدلې اور مخه تر ډېره نیول شوې ده.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس په وژلو کې پاتې راغلی دی. د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې ځوانان د بلشوي اور ساحې ته تللي، خو د اور شدت ډیر دی، وژلې د هغوی لتوانه وتلی کار دی.
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی، او خلک لګیا دي مصروف دي چې اور مهار کړي، ولې د خلکو لتوانمندۍ څخه وتلی دی.
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکزه مسلکی ټیمونه ورواستوي، او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغه ته ایاشه لبلنی کې به کومکونه او نور مرسته ورسوي. په نورستان کې د اور وروسته له دی لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخ ځنګلي ساحې په ایرو بدل کړي. د خصولات مساخلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګیدلې، خو د ځایي خلکو په هڅو یې د پراختیا مخنیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ور مورز یو ور بیا په دغو ساحو کې اور ولګید، خو اوس شدت کم شوی دی.
زینو زینو کې لګ لګ اور بل شوی چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او اقوري ډیر زر خبو کړو. اوس 200 کسان د دې اشر خلک چې کوم دي دا تیار آماده ناشتي چې خدای مکه بیا اور پورې نشي، نو تر اوسه پرې د اندامره حفظ او مراقبت روان دی.
د ننګرهار ولایت د هسکی مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګېدو په اړه زیدو نقیز راپورونه ورکړی شوی دی، خو تر اوسه پوری اور تر ټولو ډیر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولای دی. د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډیر لږه ساحه ده.
ورسله هغه چې یو شمېر فرنګیانو په هرات کې د لرغونو منارونو د نړیدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو وویل چې د لرغونو منارونو د بیا جوړونې یا د بیا رغونې کار روان دی. د دې ریاست د تاریخي آبدو د برخې مشر زلمی صفا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهرشاد بیګم د منار د بیا رغونې کار د اغا خان فرهنګي بنسټ لخوا پیل شوی دی.
په هرات ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په یاد ولایت کې د تاریخي منارونو د بیا جوړونې چاري روانې دي. د دغه ریاست د تاریخي آبدو د برخې رئیس زلمی صفا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګوهرشاد بیګم د منار د بیا جوړونې چاري د اغا خان فرهنګي بنسټ لخوا مخکې دي.
د پنځم منار یا د ګوهرشاد بیګم د جامع مسجد کار چې په هرات کې لرغونی منار دی، شپږ سوه څلور کاله لرغونتوب لري. یاد منار همدا اوس د جوړېدو په حال کې دی.
ښاغلی صفاویل په هرات ولایت کې د لرغونو منارونو د بیا جوړونې کار په تیرو کلونو کې د اغا خان فرهنګي بنسټ او د فلورانس ایټالیوي پانتون په ګډ همکاري پیل شوی و، خو بیا د بودیجې د کمښت او د نظام د بدلون وجې وځنډېده. مخکې له دې هم په هرات ولایت کې یو شمېر فرهنګیانو له ځینو رسنیو سره تاریخي آبدو ته د طالبانو د نه پاملرنې په اړه خبرې کړې وې او په دې نیوکه کړې وه چې د طالبانو حکومت لرغونو آثارو ته پاملرنه نه کوي. له بلې خوا لرغون پوهانو هم تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې وه او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یو اړین کار یاد کړی و. د تاریخي آثارو په برخه کې یو تن کارپو ازادي راډیو ته په دې اکله وویل:
موږ سره لدې چې کولای شو د خپل لرغونو آثارو ساتنه وکړو، د بهرنیو سیلانانو پام هم خپل تاریخي آبدو ته اړولای شو او لدې لارې څخه دولت ته عواید راټولولای شو. د یو هیواد د تاریخ، فرهنګ، ادب، هنر او صنعت ښکارندوی د هغه هیواد منقول او غیر منقول تاریخي آثار دي.
په هرات ولایت سربیره په بامیانو، غور، غزنی، بلخ او نور ولایتونو کې هم لرغونی آثار موجود دي. په هرات کې د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست په وینا دمګړې په یاد ولایت کې 780 تاریخي آبدی او لرغونی سیمې موجود دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
د سهار ته بجې او 30 دقیقې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن وای الویډیز باید اوکران ته د وسلو ورکړه چټک کړي. د خبرې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی وی غونډې پرانستلو په محل وکړه او زیاته کړه لویډیز د روسي پر ضد اوکران له جګړې سره د مرستې په اړه خپل ژمنې ثابت کړي.
موږ په جګړه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ملاتړ زیاتو او په ګډ کار د اوکراین مرسته کولای شو چې د روسیې د ظالمانه یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
شاغل آستن په بروکسل کې د اوکراین د ملاتړ په باب د سباندې 15 سلوشتې وادونو په غونډه کې غوښتنه وکړه دا غو ظرفیتونو د برابرولو لپاره چې اوکراین د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري کلکه اراده وشي. دا ناسته د ناتو په مرکز بروکسل کې دغه تړون د دفاع وزیرانو له غونډې سره هم مهاله پیل شو. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له اوکراین سره د هیوادونو د مرستې مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تسلیمېدای نشي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د سیشن بی پر خپل ملت ته په یو وینا کې له لویدیځ څخه د وسلو په تیره بیا د دفاعي توغندوی سیستم د ورکړې غوښتنه وکړه. د ناتو سرمنشین ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل متحدان د درنو وسلو په شمول اوکراین ته هغه وسلې ورکوي چې دا هیواد ورته اړتیا لري. د زیاته کړه زلنسکي ته به په مادرید کې د ناتو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شي. د مادرید غونډه د روان جون په 1 ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل درینې میاشتې وسی اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې صنعتي سیمه ونیسي.
د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه اوکراین ته د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې د شمال ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د درملو د نرخونو له لوړېدو څخه شکایت کوي او زیاتوي چې لوی خو د خلکو کمزور اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو به عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي دي. لبل خو د دوی په خبره چې یو شمیر بې وزله او بې روزګار خلک د درملو د بیو د لوړوالي له امله آن د خپلو ناروغانو درملنه هم نشي کولای او د غراز درمل پلورونکي هم پر خلکو درمل په لوړه بیه پلوري.
د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي شپېته کلن محمد الله آزادۍ روډي ته وویل بې روزګارۍ او اقتصادي ستونزو عام ولس سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي.
زړ خوګای نشته چې وروره دا خلک ډاکټر وي که دواخانې والا چې دوا پغه بیې بنور کړي چې وروره کمه ګټه واخلي سم پې نیمایي ګټه اخلي. یوه نسخه وروره 8,000 نه 10,000 روپۍ تمامه شي. د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دي. 100 روپۍ هلته خرڅوي، هلته یې په تاوان 1500 خرڅوي. اپرین په دې خلکو چې دا خپل ځانونه ساتي که نو بل ملک وای ټول به مړه وای.
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وستونکی څلوېښت کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي.
د روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کې باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي. بل خوا خلک وزګار دي او پیسې نه لري. ځینې خلک دومره توان نه لري چې خپل ناروغ ته پوره درمل واخلي. حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي.
دوی زیاتوي چې د درملو د بیو لوړوالي له امله بې روزګاره خلکان د خپلو ناروغانو علاج نشي کولی. د تخار ولایت مرکز تالقان ښار یو اوسیدونکی محمد یاسین وایي
او دغه دوا ډېرې قیمته شوي دي. یو پاکټ ګولې 10 روپۍ دغه اوس په 10 پو د ورسېد. دا دوا ټولې قیمته شوې. موږ غواړو چې د امارت نه چې د موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربه دي.
پنځه درش کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دي، پیسې نشته. بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوې قیمت. بعض خلک نشي کولای چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دي چې دغه به شو چې د خلکو ژوند مرګ او سره مخ شي.
خو په کندز کې د شمال ختیځ زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي بخصوص شرکتای وارداتي ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نشي کولای چې خپلې پیسې ولیږي. د افغاني پر وړاندې د ډالرو لوړیدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړیدل هغه لامل نه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان اوسیدونکو د منډول پر تاریخي دند برېښنا کور د جوړولو غوښتنه کوي. د سیمه د اوسیدونکو په خبره دغه طبي دند برېښنا د تولید لپاره د برېښنا کور جوړولو ته ښه او مناسب دی.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرته او پر شنو ځنګلونو پوښل شوې ښکلې ولسوالۍ ده. ښکلای د منډول دند نوره هم زیاته کړې ده. د خلکو په وینا چې سلګونه کاله وړاندې په یو سخت زلزله کې د غر یو برخه سین ته راغورځېدلې، د اوبو مخه ډب کړي او په نتیجه کې یاد ډنډ رامنځته شوی. د منډول حوض اوبه دومره سپینې او رڼې دي چې په تل کې کاڼي او کبان ښکاري. د نورستان اوسیدونکي انجنیر محمد عیسی وحدت وایي په تاریخي لحاظ دغه ډنډ شاوخوا شپږ سوه کاله لرغونتوب لري او د برېښنا بند جوړول پرې ډیر اسانه او ارزانه دي.
د دې ارتفاع د 100 متره شاوخوا یا د دې نه هم زیاته ده. د 3 نه تر 5 کیلومتره پورې دا اوږدوالی لري. فراخي د دې حوض هم کاسې په ساحه کې 200 متره به وي. ډېره جګه ارتفاع یې جوړه کړې ده. دواړه طرفه جوړوبي تشکیل شوي دي او دلته په ډېر اسانه طریقه تولید د برق وشي چې هیڅ خسارات هم نه لري او ډېره نږدې ساحه ده کابل ته. دا د ولایت پروان او تګاو سره هم سرحد ده، پنجشیر سره، کتلغمان سره.
د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد یعقوب راته وویل د منډول ډنډ د برېښنا کوټ جوړولو لپاره قدرتي برابر شوه، خو تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دغه ارزښناک ډنډ ته پام نه دی کړی. نو اوسنی حکومت ته پکار دی چې پر یاد ډنډ برېښنا کوټ جوړ کړي. د افغانانو کورونه پرې رڼا او ځانونه له وارداتي برېښنا خلاص کړي.
دغه هاوس چې دی تقریبا 80% د بل دغه بند برق جوړولو ته آماده دی. 40% دی بندې کچېری حکومت مثلا یا شرکت کار وکړي بند برق جوړ شي او دا شرقي او شمال شرقي ولایتونو ته آزاد برق ورکوي شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي مشران د منډول هاوس اهمیت څخه خبر کړي او ډاډ ورکړی چې پرې به برېښنا کوټ جوړوي، خو دوی اولسونه یې پرې د زر کار پیل کولو غوښتونکي دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
دا تیرو دولتونو په وختو کې ورته هیڅ کومه توجه ور نه ده شوې. اوس امارت اسلامي برسر اقتدار دی، نو مشرانو ورته توجه ګرځېدلې ده چې د هیواد په سطحه د برېښنا لوی ډیم جوړ کړي. د نورستان ولسونو غوښتنه دا ده چې د هیواد په سطحه دې ورته اولویت ورکړل شي، ځکه چې که اولویت ورته ورکړل شي دا به په ډیر کم مصرف باندې د هیوادوالو ژوند ته د بهبودۍ په طرف لوی تغییر ورکړي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د منډول پر تاریخي هاوس د برېښنا کوټ جوړولو غوښتنه کوي چې افغانستان له تیرو څو کالو د خپلو څلورو ګاونډیو څخه هر کال د شاوخوا 350 میلیونو امریکایي ډالرو برېښنا واردوي، چې هغه هم ډیری وختونه د تخنیکي او نورو نیمګړتیاو له امله نه وي.
او د خبرونه په دې برخه کې به تاسو په غږ څو پیغامونه واورئ چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین او د غرض واتس اپ شمیره کې مو راته پرخې دي.
کاري حکمت مات د هلمند نه د علي د ولسوالۍ څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې شوې دي، او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والا ته د نرخنامې وزړې چې تر دغه پورته را نه نیسي. او بل خبر دا چې دلته نت کې سره کار نه کوي، ورور شبکې داسې کمزوري دي چې نه ژوند کار کوي نه نت کار کوي، دا غم دی وخوري.
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ بدلا کول به څه خبرې کوم. دا کومې مسې چې دلته راځي ټوله مړو خلکو ته رسېږي، مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسلې، داسې غریبان خلک په ماشان ډوډۍ نه لري، هغو تر اوسه پرې ورله نه راایستلې، هغو ته نه کاټ رسېږي نه کاټ ورکوي. ورور بل ټول چارواکي زموږ غږ واوري.
زه عزت الله د روزګار ملت کې ځواب خالي وسیدم کې. زه د حکومت د لوړ پوړي چارواکو سره دا غوښتنه لرم چې زموږ په روزګار د ځواب سوالي کې مخابرات سیستم هیڅ وجود نه لري. یوازې به سیم په ډیر کم فیصدي سره کار کوي، هیڅ کار نه کوي. نو لوړ پوړي چارواکو سره دا غوښتنه ده چې زموږ د ځواب سوالي ته د مخابرات سیستم مشکل حل کړي.
زه د هلمند ولایت خانشند ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ وطن وچ دی، وچکلی دی، یو څه کوبد نه ده، حیوان پیدا کیږي نه ده، انسان پیدا کیږي. موږ دغه حکومت صدا خواهش لرو چې ورور دغه اوبه یې نو کرایله کې پلا هلته کاسه ډکه هلته نو دا موږ په صدر خداس بر د څه وخت غم کوي دی مرته د څه وخت ګټه موږ سره رسیده. ورور یې نو کې اوبه جره علاقه نه ده، حیوان اوبه صدر نه ده، انسان اوبه سالته بوغرا ایډه کې وی جدل ته موږ د حیوانان اوبه نه لرو دی. وی ولسوالی څه خبر یو ولسوالی ته موږ د اوبه څه د خوراک په اوبه څه هلته د بلې خواته ګرانی ده چې یو لیټر ټول تیل په 250 روپۍ دی. ورور موږ د غژغ تر حکومت پورې ورس.
په هلمند ولایت کې ډیره زیاته سخت ګرانی ده. یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دی، وړه ګونې په 15000 افغانۍ ده. بیکاری ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په هیڅ دا پیغام لرم چې کوم نرخونه پورته دي هغه دې باید کښته کې، او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201. 201.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د غراز اساسي بشري حقونو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د سازمان د بشري حقونو کمیشنر میشل باچل د افغانستان په اړه وویل افغانان د بشر د اوسني نسل تر ټولو تیاره شیبې تجربه کوي. هغې زیاته کړه د کلونو جګړو او د تیر کال په اګست کې د طالبانو د واک ته رسېدو له امله افغانستان په سخت اقتصادي، ټولنیز، انساني او د بشري حقونو په بحران کې ښکېل شوی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو د دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي اټکل کیږي چې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو له پیله د روان کال تر نیمایي پورې د بیروزګاره شوو افغانانو شمیر له 200,000 تر 900,000 پورې ورسیږي. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه پرون لیکلي چې په ځانګړي ډول له بیروزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کیږي چې د روان 2022 کال تر نیمایي پورې به 21% نورې ښځې هم بیروزګاره شي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکران ته د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زولنسکي ته یې په پرونیو ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیسټمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر وایي تیر 2021 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کیدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمیره ده. د دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100 میلیونه بې ځایه شوو کسانو یوه لویه شمیره تشکیلوي. یو این سی آر د هغو کسانو شمیر چې د جګړې تاوتریخوالي، ځورونې او بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه شوي نږدې 90% ښودلی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د هوساینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي. خو ډېرې مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تیره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کوي. د بلګې په ډول لغه ورځي چې د طالبان حکومت له خځو سره د محرم ګرځیدلو او د میرمنو د حجاب مسله را برسیره کړي، په یو شمیر کورنیو کې د نارینه و لخوا له خځو سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی. په خبره طالبانو د یو سړی او تبرتلاسته ورکړل چې په خای هم د کور میرمنې حق نه حق زورولي. افغان لیکواله اوګي امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپل خځو سره وګرځي او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. لامدې وجه خو په کور کې له خځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستي وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو، بد تاثیر وکړو. ډیر زیات مایوسه شم چې لا هم ورځ تر بلې زموږ آزادیګانې زموږ نه اخیستل کیږي. هغه فردي آزادي چې کوم مونږ لرو په ټولنه کې چې زموږ حق دی، هغه د تحصیل حق دی، غیر مونږ نه واخیسته. او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډیر تاوتریخوالی زیات شوی دی، ځکه دا خو اسې هم مرڅالاره ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړئ چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو وځئ نو بیا مونږ د کار نه اوسیستل کیږو، مونږ به محکمه شو، مونږ به محکمې ته تمامه ورځ وړ کیږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنۍ کې د نارینه و د خوانه راسر بلی زور اخلی. او دا کار چې د طالبانو د خوانه راپورته شو او دا کاری اعلان کو دا فرمان اعلان ک ته باور وکړه چې میرمنې په کورونو کې د دې ډیر فشار لاندې دي او اسیم کارونه تینا خستل شوی دي مایوس دي په روحي لحاظ دی وای چې د شپې طالبان خوب کوي فقط په دې لټه کې دي چې څنګه یو د دوی د خفه کولو لپاره د دوی د زورولو لپاره یو نوې خبره راوباسي تر څو چې دوی راغلي دي یعنی خپل حکومتداري پریخي دي چې خلکو ته خدمات راکړي دوی تمام ورځ د حجاب د محرم د خزو د زورولو لپاره نوې نوې لارې چارې ګوري
تجربه خو د لیکوم میرمنې چې په خپل پخو ولاړې وي زده کړې کړې وي کار او دنده ولري په خپل خواخه د جامو او چیرته تک حق ولري په کورنی او ټولنیز ژوند کې له دوم رستوندو سره نمخ کیږي د لوګر اوسیدونکو حمید وای چې د شپک خويندلري نشي کوي چې له هر یوې سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي
شپک خويندلرم دوی هر وخت زی وظیفه ته او دوی په پونتون کې دی او استادې ته ځي نو زبر د کم یو سره هر وخت لاشم یا رسیدګی نشم کولای چې هر یو سره هر ورځ یا مکتب ته یا وظیفه ته یا استادې ته لاشم او د لباس پر اړه کې دوی داسې وایي ک خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نو هغه مونږ او زیات غوړ نو کدا چې دا به ډیره سخت وي ځکه چې هر وخت او زیات تاګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پونتون یا د وظیفې زیات تک نو ډیر زیات مشکل دی خصوصا یوازې ما د پاره نه هم د سی زیات فامیلونه به دا مشکل لري هیڅ امکان نه لري چې دا سې دی وشي چې په کورنۍ کې د افسر پرستی واغ دی د شپږ نفرو سره چې هغه میرمنې وي د ټولو سره دی هر ورځ وظیفې ته یا پوهنتون ته یا مکتب ته لاړ شي خدای دې وکړي چې کوم فرمانونه چې صادري لږ غور او دقت وکړي
احمد شاه وردک هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډیر امیدواره و خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګر ځي دا واغوندی هغه ماغوندی ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار بیا وجدان نه مني
وس دې د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دي دې باید د خلکو ستونزې حل کړي د خلکو اقتصاد د خلکو ژوند د خلکو صحت د خلکو تعلیم د خلکو تحصیل ناموس حیا عزت دوته باید متوجه شي امنیت رغلی مسؤلیت ورسره نشته دي غلا د خلکو له کورونو نه مال غلا کول چور کول په خلکو باندې مغه فشار نو لطفا طالبان د اداره او د ملک او نظام مدیریت او اداره ته ډیره اولویت ورکو ستر او حجاب اسلامی خبره ده ټول د خپل لونو خويندو میندو ستر او حیات متوجی دي او غم رات کیوی
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وای چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وي او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه د مرزی په باور د طالبان حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې زده کړې روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري په میرمنو پسې راخیستې هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي له نوموړې سره مې مرکه کړې په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړي وو د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه
یوازینی ستونزه زما لپاره دا و چې زمونږ کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور وو خپل کار وکړو خپل هر څه خپل باید برابر کو او کچېری موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به لکه ډیرو نور افغانانو دی وضعیت تر رسیدلی و چې بل اخر سرکونو ته د ګډوی لپاره باید وتلی وای زما دوه خويندو دولتي وظیفې درلودې یو خور مې په پانتون کې و ځ خپل مې هم تجارتي کارونه میکول دغه ټول هرڅ په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا ام د اندېښنې وړ و ام د ډېرې زیاتې جګرخورۍ خبره و چې موږ په تیرو څو کلونو کې مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې ډېر زیات زحمت ایستلی وو او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې و چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو. دا ټول هغه مسایل وو چې واقعا موږ جګرخون کړي وو، موږ پریشانه کړي وو او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو. تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل. بالاخره هم دغه خپل تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ، موږ درې څلور واړو په ګډه سره. د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې. نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ شوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخکې کېني او څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده. موټروان ته اخطار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. داسې ورځ هم راغلې وه چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډۍ ته تللي وو. په منډۍ کې سره له دې چې ایجاب موږ کړی و، موږ درول کېږو او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ، تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې منډۍ ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ راتګ دومره له سختیو سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. داسې کورنۍ هم پیژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه، ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو، بالاخره هر څه سوي وو او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي، د خلکو بوټونه رنګ کړي او یا هم ګدایي باید وکړي.
دا چې طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه را برسېره کړې ده، دا ډول کارونه به د دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي؟
بلکل همدغه مسله ده. ځینو ته زمینه د دې برابر شوه چې له افغانستان ځان وباسي، ولی ډیری د افغانستان خلک اوس مهال په خپل وطن کې دي. ډیری خلک نه غواړي چې له افغانستان ووځي، ډیری خلکو ته زمینه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وضع کولو سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولی سي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت ته له میرمنو سره څه ډول چلند مناسب دی؟
ډیره زیاته حتمی او ضروری خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو، د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا د هغه ثمره ده چې یوې ښځې نه شوی کولی خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکوي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سوي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوې ده او کچېرې دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تر تل تله یو جنګي او خشن مملکت یادیږي. افغانستان به د پیشرفت مخه ونه ویني، افغانستان به د آرامي مخه ونه ویني، ځکه که یو ښځه بې سواده وساتل سي، که یو ښځه له خپلو حقوقو نو محروم شي، که یو ښځه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هر څه له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن یم چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله هغوی کورنۍ نشي کولای چې سمه رسیدګي ورته وکړای شي. یا مثلا داسې یو اولاد د افغانستان لپاره او روزی چې د راتلونکي لپاره مثلا د افغانستان آزادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ترسول، دا هر څه به اصلا د افغان په ذهن کې ونه اوسي. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغان ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 شلو کلونو یا 30 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کېږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی؟
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سه سمې کورنۍ کې اوسې شاید دوه وخته وکولای شي وخوري، ولې د سه کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېری سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سو د حجاب مسله چې په باندې خامخا لګښت راځي، په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونشي. یو مسله په یو کور کې به ممکن 15 پک مېرمنې وي، د 15 پک مېرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوښه د جامو برابر اول واقعا ډیر زیاته سخت خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط د سینې دي چې ټولو ترسیدګي وکړای شي. نن ورځ د یوې چادرې قیمت 1500-2000 افغانۍ ترسیدلای دا د خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده. او دغه ترڅنګ دومره چادرې په خارونو کې نه پیدا کیږي چې خلک هغه ترسیدګي وکولای شي او دراونی سي خپل ځانو ته.
آیا په خا د میرمنو او انجونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزه په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو پښمار به یو شمیر کسان و چې وګوي ټیکري نه پسر کول یا لکه آزاد ګرځیدي، ولی دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د خزو حق و حقوق ته ځانګړي پاملرنه کېدل د حکومت لخوا. یو شمیر میرمنو په خپل خواخه ټیکري پسر کول، یو شمیر میرمنو هم په خپل خواخه ټیکري نه پسر کول، ولی زه دا ویلای شم چې د افغانستان نه نوی سلنه خلق په حجاب که وی واقعا دانه چی پوگوی بانده کم جبر وی، کم مجبوریت وی، کم زور وی. آقا آزادی دی خزو تا ورکل سوی ور، ولی خزو خپل دقیق انتخاب دولوده چی باید تکرای بدوی باید پسر ولری. یا مثلا محیط و وضعیت و هر چی تا پکتو سر خپل جان پا مغ شکل بانده برابر کی. مک عربی حجاب نکاوه چادری مونه پسر کوله، ولی به حجاب هم نو. د مو حجاب مشخص ده، مو افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د مغه په اساس مو خپل ځانونه برابر کړی وو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته مو سفرونه درلودل، ورتلو د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره، ولی مو کوم خپل رسم، کلتور، فرهنگ هر څه ساتلی وو. او هیڅ کله هم موږ غتشانه واړولې کومه مسله چې اوس مثلا د طالب لخوا ډیر زیات جدي نیول کیږي چې علاوه کزې به حجاب وي. شاید داسې یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم داسې یو خزې پیدا کړي چې هغه واقعا جدي جلب توجه وسی، ځکه اوس د ټکنالوژي وخت ده که چیرې یو خزې یا هم یو میرمن لمغ خپل حدود نه تیریږي، لمغ خپل افغاني کلتور سره په ټکر کې وي، دغه سټایل یا دغه فیشن یا دغه جامې، دغه حجاب، دین سره په ټکر کې وسی، سل په سلو کې دغه عکس اخیستل کیږي او میډیا ته وزي، چې دغه شی یو شاهد موږ تاسو نه وتر سپوري.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله لرم چې ټول برغه جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګوډه، چې په دولت باندې د ملت حق څه دی، په دې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه ولې سمطره کوم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واځي کړي خبروي.
سلامونه وی کې هلي د ملت حق، هغه حق حقوق دي، د ژوند حق لري، د سوکالي حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځي غوري کې، شغل او کار ځان ته غوري کې، او نور څه دولتي خدمات لکه معرفت او صحت او تعلیم او تربه او اوبو او برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که عده قلبه ده ازادی سلب نشی ده شریعت به چاکه.
افغان سه پا کمو مواردو که او ده کمو دلائل لمخه زینی وقت ده ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی علتونه دی پا قبنه ببس نکو پا یو سوکال جون که تنه یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دي چې د اتباعو حقوق نقص کوي، او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنه مچې د چا حقوق به نه نقص کوي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره دا ده چې موږ یو عادلانه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره سره باید مقابل کې ودرېږي، او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو، نه د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي، او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټوله نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي. د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو موارد کې، او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضی قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده، د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي، هغوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم، که موږ اسلام په واقعي شکل بنې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي، انشاءالله دا ستونزې بنی، چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلي دي، او هغه ډېری مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوقو پلي شي، او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی کنه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوق او وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د حریم خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، د حقوق دي، او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي. چې هلته په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده، که د اساسي قانون پرتله کو موږ اساسي قانون د ټولو نه غنی او غښتلی ده په دې اکله باندې، افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي، هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي، د استخدام او نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسائل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش پاک له باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي، او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي، او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو وړ خې دغه شو، دا معنی چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتي یعنی او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کول له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چوپتیا حل لار نه ده. د هر وګړی، هر تابع باید خپل د حقوق دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چاپ حریم باندې ننوځي هغه قتل واجب کیږي، هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د څوک کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنی چې ته مرګ سرحده پورې باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلف لارو چارونه د قانوني او اصولي لارو چارونه او د خپل غږ باید پورته کی ترغو چې عدالت په ټولنه کې تضمین شي.
افغان سپ اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې ویلې دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده او روسیې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د ګاونډي تر ګاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنا څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقه هغه پلي کړي او هر څوک د دولتي ادارې ته ورځي احساسو کې چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم، داسې احساسونه کې چې تاجک ورشي پښتانه ته احساسو کې زه یو پښتانه ته تللی یم یا پښتون یا ازبک کورور ته دفتر ته ورسي داسې احساسو کې چې زه ازبک ته وړل یم. درحال چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو ورونو خپلو خپلوانو ترمنځ باید هېڅ نوع تبعیض دغه نه کړي عملینیک.
افغان صاحب تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په ویټولنه کې د ملت حق ناقص نشي ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیز تلمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رعایت کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اعطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کی او د دې باید پالوي وکړي، دا باید تطبیق کی، عملی کی، تر څو موږ د پخوانه سلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زمنګ ده او د وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
نخې